بسم اللہ الرحمن الرحیم. گرانو اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
محترم و اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږڅلوېښتم څخه تر یو سلو اته څلوېښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدی وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمیر کسان ورسره ملګری شول، او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتې نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کې خودله، او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمون گناهونه او پکړو کې مو له حدا تیریدل وبخه، مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمل خلق خوښوي.
د تهران ریډیو عزتمنو اوریدونکو، زموږ نیکې پرزوینې او سلامونه ومنئ. نن د دوشنبې ورځ د 1444 هجري لمریز کال د غویی د میاشتې لومړۍ نیټه ده، چې د 1446 هجري قمري کال د کوچني اختر د میاشتې له 28 او د 2015 میلادي کال د اپریل د میاشتې له 28 نیټې سره سمون خوري. خوږو دوستانو، تاسو په دغه خپرونې کې اول خبرونه اوریدلی شئ، بیا یوه سیاسي تبصره لرو چې په ایټالیا کې د ایران او د امریکا د دوهم پړاو او غیر مستقیمو خبرترو ارزونه نومیږي. ورپسې به افغانستان ته د پاکستان د خارجه وزیر د سفر په هکله ګرد میز درته وړاندې شي. په دغه ګرد میز کې میلمانه دي د پاکستان تکړه خبریال او شنان محمد طاهر او د افغانستان تکړه شنان د کارپو باز محمد شنوري، او په اخیر کې به د ایران د ستر شاعر سعدي شیرازي په هکله یو ځانګړی پروګرام درته وړاندې شي. خوږو دوستانو، تاسو زموږ انټرنیټ پاڼې ته ورتللی شئ. زموږ د انټرنیټ پاڼې ادرس او درک دی farstoday.ir/bs. اوس به راشو د دې وخت نړیوالو او سیمه ایزو خبرونو ته، خو له یوې لنډې وقفې وروسته. وخت په ایران کې د سهار 6 بجې. اول د مهمو خبرونو لنډیز. امریکا له اټومي مسالې پرته په خبرو کې بله موضوع نه ده مطرح کړي. د اټومي انرژي نړیواله جان د ایران او د امریکا د غیر مستقیمو خبرو په حق لا خوشبینه ده، او په یمن باندې د امریکا د حملو د شهیدانو شمیر زیات شوی. اوس پورا خبرونه صادق حسین درته اوروي. امریکا له اټومي مسالې پرته په خبرو کې بله موضوع نه ده مطرح کړي. زمون خبریال راپور کړی، د ایران د باندنۍ چارو وزیر سید عباس سیرکچی د امریکا او د ایران د غیر مستقیمو خبرترو په باره کې ویل، خبرې له اټومي مسایلو سره اړوند دي او بله موضوع نه منو. عباس رکشی زیاته کړه، د خبرترو موضوع زموږ له نظره اټومي ده، او موږ دغه موضوع ته پابند یو، او مسلمان د بایکټونو د ختمولو په مقابل کې د ایران د سولیز اټومي پروګرام په باره کې له اعتماد رامنځته کولو پرته بل شی زموږ له نظره د خبرترو موضوع نه ده. هغه د خبرترو د نتیجو په باره کې وویل، موږ وړم ورځ 400 خبرې وکړې او دغه خبرې هم مخ په وړاندې وي، او بریالي شو چې د یو شمېر اصولو او هدفونو په حق له خط په هم ته ورسیږو، او وټاکل شوه خبرترې دوام وکړي او نورو پړاوونو ته ورننوځي او د کارپېژاندو په سویا غونډې وشي. د ایران خارجه وزیر عباس رچی ویل، د روانې اونۍ په چهارشنبې ورځې به په عمان هیواد کې د ایران او د امریکا د کارپېژندو په سویه خبرې وشي، او د امریکا چارواکي به په راتلونکې شنبې ورځ بیا په عمان کې له موږ سره غیر مستقیمې خبرې وکړي او د کارپېژندو د کار په نتیجې به غور وکړي. هغه د امریکا او د ایران د نه مخامه خبرترو په باره کې ترسره شویو فضا جوړونو ته په غبرګون کې ویل، په هرو خبرو کې همیشه په بېلابېلو هدفونو سره شخصي تبصرې یا ګنګوسې موجودې وي، او زه په دوی کې هیڅ ډول ګنګوسې نه تاییدوم. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس رکچی بیا وویل، کله چې خبرترې نتیجې ته ورسیږي نو پایلې به خپل ځانونه وښیي. د ایران اسلامي جمهوریت په خبرو کې ډیر جدي دی. ایرنا خبری اژانس راپور کړی، د ایران د اسلامي شورا د بهرني سیاست او د ملي امنیت د کمیسیون ویان ابراهیم رضایی ویل، د خارجه وزارت د حقوقي او د نړیوالو چارو مرستیال کاظم غریب آبادی د ملي امنیت د کمیسیون په غونډه کې پښتون سره ټینګار وکړ چې د ایران اسلامي جمهوریت په اټومي خبرو کې جدي دی او د ځنډ غوښتونکی نه دی، او مقابل لوری هم باید خپل جدیت وښیي او د صهیونیست رژیم تر دباو لاندې چې د خبرو اترو د ناکامولو کوشش کوي ورنشي. هغه د اسلامي شورا د بهرني سیاست او د ملي امنیت د کمیسیون د پرونی غونډې په باره کې وویل. په دغه غونډه کې د ایران د خارجه وزارت د نړیوالو او د حقوقي چارو مرستیال کاظم غریب آبادی ګډون وکړ، او د کمیسیون غړو ته د امریکا او د ایران د خبرو اترو د دوهم پړاو په باره کې راپور ورکړ او د غړو پوښتنو ته ځوابونه هم ورکړل. د ایران د اسلامي شورا د بهرني سیاست او د ملي امنیت د کمیسیون ویاند ابراهیم رضایی په دې خبر سره چې د کاظم غریب آبادی له وینا سره سم چې د بایکاټونو ختمول باید په دې ډول وي چې د ایران د ملت د اقتصادي ګټې سبب شي زیاته کړه. د ایران د خارجه وزیر مرستیال کاظم غریب آبادی وویل موږ د یورانیمو د پخولو لپاره د ایران د حق د سره په حق خبرې نه کوو، او د یورانیمو پخول زموږ د سرو کرښو برخه ده او ایران د اټومي وسلو د جوړولو کوشش نه کوي، او د یورانیمو پخول هم په ایران کې د سوله ییزو هدفونو لپاره ترسره کیږي. کاظم غریب آبادی زیاته کړه بایکاټونه یعنی د امریکا د کانګرس د بایکاټ قوانین او د امریکا د ولسمشر اجرایي حکومت باید حتما لغوه شي. د اټومي انرژي نړیوال اژان د ایران او د امریکا د خبرو اترو په حق لا خوشبین نه دی. زمون خبریال د سی این این ټلویزیون په کال راپور کړی د اټومي انرژي د نړیوال اژان مشر رافائل گروسی د ایټالیا لا ریپوبلیکا او راسوان سره په مراکه کې ویل د ایران او د امریکا د خبرو اترو په حق لا خوشبین نه یم. هغه د تهران د اټومي پروګرام په باره کې د امریکا او د ایران ترمیان د خبرو اترو په حق لا خوشبینی هم څرګند کړه. د اټومي انرژي د نړیواله ځانش مشر رافائل گروسی پرون د ایټالیا لا ریپبلیکا او رسپانې سره په مرکه کې وویل ایران او امریکا دواړه له یو بل سره د پریکند اړخونو په حق له خبرو ته تیار دي. رافائل گروسی زیاته کړه تر دې ځایه زه د خبرو اترو د بهیر په حق له رضایت لرم، او دغه خبرې اترې واقعا ممکنې وي چې په دوهم پړاو کې له ماتې سره مخامخ شي او له دې کبله ټول شیان بندېدلی شول. د اټومي انرژي د نړیوال اژانس مشر رافائل گروسی جزئیاتو ته له اشارې پرته وویل دغه خطر موجود و، خو په بدل کې په روم کې په خبرو اترو کې واکمنه پزا وښودله چې ممکنه ده پرمختګ لاسته راشي. په یمن کې د امریکا د حملو د شهیدانو شمیر زیات شوی. ایرنا خبری آژانس نن سهار وختي د المسیره ټلویزیون په کال راپور ورکړ. خبری سرچینو ویل چې د یمن په پلازمینه سنا باندې د امریکا د جنگی الوتکو د حملې د شهیدانو شمیر 12 تنو ته ورزیات شوی دی. د امریکا جنگی الوتکو د یمن د خلکو پر ضد په خپل تر ټولو نوي جنایت کې د پلازمینه سنا په مرکز کې په پاروا محلي او ځایي بازار باندې سخت بمباریانې وکړې چې له کابله تر 12 کسان شهیدان او 13 نور ژوبل شوي هم دي. د امریکا د جنگی الوتکو په حملو کې د خلکو کورونو او د تجارتي ځایونو ته زیات تاوانونه هم اوریدلې دي. همدا اوس مرستندوی ځواکونه د شهیدان شوي کسانو له خاورو کنډوالو د راایستلو کوشش کوي. امریکا له برېتانیا، فرانسې، جرمني او نورو اروپایي هیوادونو سره یو ځای د اسرایلو د جنایتکار او ظالم رژیم تر ټولو ستره ملګري ده. واشنگټن له اسرایلو سره هر ډول پوځي، وسلوالې، مالي او استخباراتي مرستې کوي. د یمن پوځ او وسلوال ځواکونه وایي تر څو چې د اسرایلو جنایتکار رژیم د فلسطین د خلکو پر ضد حملې او جنایتونه بند کړي نه وي، دوی به په سره سمندر کې د اسرایلو د کښتیو د تګ راتګ اجازه ورنکړي، او په اسرایلو به د توغندۍ او د بې پیلوټو الوتکو بریدونو ته هماغه راز دوام ورکړي. د سوری خاورې ته د اسرائیل رژیم نوی کاروان ورننوته. ایرنا خبری آژانس راپور کړی د سوری رسنیو خپل هیواد ته د صهیونیست رژیم د یو پوځي کاروان د ورننوتلو خبر ورکړ. د سوری رسنیو زیاته کړه چې د صهیونیست رژیم نوی پوځي کاروان تر نیواکي جولان پورې د کونیترا ولایت د تل احمر غربي ترمنځ سیمه پورې ورننوته. د سوری ځایي سرچینو د وری د میاشتې په 19 نیټې هم راپور ورکړی و چې د اسرائیلو نیواګرو په ځواکونو چې څو پوځي ګاډي او بې پیلوټه الوتکو سره د سوری په جنوب کې د کونیترا په خوا کې په تل السیپیر سیمې یرغل کړی و. د سوریه په جنوبی سیمه په تیرا بیا کو نترا کې پراخ امنیتی حالات سبب شوی دی چې د صهیونیست رژیم پوځیان د ولسمشر بشار اسد د حکومت لنسکوري داروستا د سوریه ډیری سیمه ونیسي. د صهیونیست رژیم په دغه راس په تیرونه کې د سوریه په بیلابیلو سیمه په تیرا بیا په پلازمینه دمشق او شاوخوا سیمه باندې پراخ بمباریانې کړې دي. دغه حمله وروسته لدی شوی چې د صهیونیست رژیم لومړی وزیر نتنیاهو په جولان سیمه کې په 1940 کال کې د سوریا او د صهیونیست رژیم ترمیان د انفصال په نوم د موافقې د ختمېدا خبر اعلان کړ. په سوریه باندې واکمن حکومت اوس د اسرائیلو د تیرایو په حق له هیڅ خبره نه کوي او چوپ دی او یوازې تماشه کوي او اسرائیل په زړه خلاصه د سوریه په بیغ بنیانو مهمو مرکزونو باندې بریدونه کوي او هلته بېګناه خلک وژني. د اسرائیلو د نیوګر رژیم پوځ د ځواکونو له کمښت سره مخامخ دی. ایرنا خبری آژانس نه سهار وختي راپور ورکړ. د صهیونیست رژیم کان ټلویزیون په یو راپور کې وویل د اسرائیلو رژیم پوځ د ځواکونو له کمښت سره مخامخ دی. د اسرائیلو کان ټلویزیون په دغه راپور کې زیاته کړه د صهیونیست رژیم پوځ له پوځي روزنې پرته د ګولانی او د ګوانی دوو لیواو نوي پوځیان په غازی کې د جنگ میدان ته استولي. دغه راپور زیاته وی دغه نوي پوځیان څلور میاشتې مخکې ګمرل شوي او د ضروري پوځي روزنې له ترلاسه کولو پرته د جنگ میدان ته استول شوي. مخکې هم د صهیونیست رژیم رسنوي د اسرائیل رژیم د پوځ د ناوړه حالاتو او له جنگ څخه د حکومتي پوځیانو د ډډه کولو خبر ورکړی و. د صهیونیست رژیم حارث پرسپانی په یو راپور کې وویل دغه رژیم پوځ په غزل ترنګ کې د پوځي عملیاتو د پراخولو په دلیل په زیرمه ځواکونو کې د کړکۍ د زیاتېدا په هکله خبردار ورکړی. دغه ورځپاڼې دغه راز د اسرائیلو رژیم لخوا د اوربند موافقې د خلاف ورزي کولو او په غازی جنگ کې د بیا پیلولو وروسته د زیرمه ځواکونو د روحیې د کمیدا په هکله خبرداری ورکړی. دا په داسې حال کې دی چې همدا اوس د صهیونیست رژیم یا دود هرنوت ورځپاڼې د پوځ د یوه لوړو دوه افسر په کال شوه کړې ده چې په غازی کې د جنگ له بیا پیلولو سره سره د اسرائیلو پوځ د جنگ په میدان کې د شتون لپاره ضروري ځواکونه نه لري. د امریکا بهرنۍ مرستې نړیوال انساني کړکیچونه زیاتوي. ایرنا خبری آژانس راپور کړی. د ملګرو ملتونو د روغتیا ادارې یوې چارواکي پرون خبرداری ورکړ د امریکا لخوا د بهرنۍ مرستو کمول کولی شي په ټوله دنیا کې په سختو انساني کړکیچونو باندې دبونه زیات کړي. د ملګرو ملتونو د روغتیا د نړیوال ادارې WHO د ختیځې مدیترانې سیمې مدیرې حنان بلخی فرانسې خبری آژانس ته وویل د طبي ډلو د درملو د برابرولو او د درملنې او د روغتیا د مرکزونو د نوي کولو ملاتړ کول ټول نیخ پنیغه د امریکا د ملاتړونو د بندیدا تر اغیز لاندې ورغلی دي. د امریکا ولسمشر ټرمپ د روان میلادي کال په جنوري میاشت کې وخت له بیا رسېدا وروسته عملا خارجي مالي مرستې بندې کړې دي او د امریکا د نړیوال پراختیايي اژانس یعنی USAID اژانس او د نورو پروګرامونو له منځه وړلو اعلان هم کړی دی. ټرمپ دغه راز د ملګرو ملتونو د روغتیا له نړیوال اژانس WHO څخه د وتلو پروګرام هم اعلان کړی. د روغتیا د نړیوالې ادارې د ختیځې مدیترانې مدیر حنان بلخی په غازی سوډان او یمن کې روان جګړې د داسې سیمو په توګه یادې کړې چې د درملنې او د روغتیا مؤسسو او د مرستو رسولو پروګرامونه هلته له دغو بدلونونو مخکې د بودیجې په تامینولو کې تر دباو لاندې وو. او د امریکا ولسمشر د روسیې او د اوکراین ترمنځ د سولې په هکله هیله وکړه. ایرنا خبری آژانس راپور کړی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په روانې اونۍ کې د روسیې او د اوکراین ترمنځ د سولې د موافقې د لاسلیک کېدا د احتمال په هکله هیله څرګنده کړې ده. د امریکا ولسمشر ټرمپ په خپلې ټولنیزې رسنۍ ټروت سوشل کې ولیکل هیله من یم چې روسیه او اوکراین د روانې اونۍ تر پایه پورې د شخړې د ختمولو لپاره سوله ییزې حل لارې ته ورسیږي. خبرونه پای ته ورسېدل.
سیاسی تبصرہ.
د تهران ریډیو قدرمن اوریدونکو اوس بیا سیاسي تبصره درته وړاندې کوو چې په روم کې د ایران او د امریکا د دوهم پړاو او غیر مستقیمو خبرو اترو ارزونه نومیږي. د ایران اسلامی جمهوریت د مذاکره کوونکی ټیم امریکایی پلاوی د غیر مستقیمو خبرو اترو دوهم پړاو د اپریل په 19 نیټه د ایتالیا په پلازمینه روم کې وکړ. د ایران د باندې چار وزیر عباس رقچی په ایکس انټرنیټ باندې کې ولیکل، په روم کې نسبتا مثبت فضا د یو احتمالي تړون په اصولو او هدفونو کې د پرمختګ رامنځته کړ. د ایران د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه، موږ روښانه کړه چې په ایران کې د ډیرو لپاره اټومي تړون نور کافي نه دی. د هغوی لپاره له اټومي تړون څخه پاتې شوي یوازینی 13 درسونه دي. زه په شخصي توګه دې نظر ته ګروهمن یم. ایرکچی دا هم ولیکل چې په راتلونکو ورځو کې به د جزئیاتو د ارزونې لپاره د کارپوهانو خبرې پیل شي. له هغه وروسته به موږ قضاوت لپاره په غوره موقعیت کې وو. د ایران د بهرنیو چارو وزیر بیا ټینګار وکړ، اوس مهال خوشبینی ممکنه ده خو یوازې په ډېر احتیاط سره. د ایران د باندنیو چارو وزیر عباس رقچی په روم کې له امریکا سره د غیر مستقیمو خبرو اترو اصلي هدف د هیواد د ملي ګټو تضمین وله. د ایران د باندنیو چارو وزارت په وی خبر پاڼه کې اعلان وکړ چې په دې خبرو کې د ایران امریکا لوړپوړو مذاکره کوونکو د خبرو اترو د عمومي چوکاټ د انځورولو تر څنګ د بندیزونو د لرې کولو او د اټومي موضوع په اړه د ځینو مهمو موضوعګانو په باغ خپل نظرونه سره تبادله کړل. د ایران د باندنیو چارو وزارت په دې بیان کې زیاته کړه، له دې امله چې د هغې شیندونکو بندیزونو لرې کولو او د ایران د اټومي پروګرام د سوله ییز ماهیت په اړه د باور جوړولو په اړه پرېکړه کول د کارپوهانو په کچه لا دقیق بحث او ارزونې ته اړتیا لري، ټاکل شوې ده چې د ایران او امریکا تخنیکي پلاوی د اپریل په 23 نیټه یعنی د روانې اونۍ په چهارشنبې ورځې په مسقط کې د عمان د بهرنیو چارو د وزارت په منځګړیتوب سره یو غونډه جوړه کړي. په دې یعنی کې راغلي دواړه اړخونو کو هوکړه وکړه چې د غیر مستقیمو خبرو اترو بل پړاو به د راتلونکي شنبه په ورځ د اپریل په 16 نیټه په مسقط کې دوام وکړي. د ایراني پلاوی دویم پړاو غیر مستقیمې خبرې اترې د سید عباس رقچی په مشرۍ او د سټیو ویټکا په مشرۍ د امریکایي پلاوی ترمیان د اپریل په 19 نیټه په روم کې شوې وې. د ایران د باندنیو چارو وزارت وایي اسماعیل بکی هم د امریکا او د ایران ترمیان د دوهم پړاو د غیر مستقیمو خبرو اترو په ترڅ کې ویل، د ظالمانه بندیزونو د لرې کولو لپاره په خبرو کې چې په ناحقه زموږ پر ملت تحمیل شوي په یو پوره جدیت او نیکنیت سره د لارې دوام لپاره چمتو یو. البته د هغه چوکاټ په اړه چې موږ پرې خبرې کولو ته چمتو یو زموږ دریځونه په بشپړه توګه روښانه دي. د ایران اسلامی جمهوریت ولسمشر هم د ایران امریکا د غیر مستقیمو خبرو اترو په اړه وویل، حکومت هیڅکله خپل حرکت او هڅې له خبرو او مذاکراتو سره نه دي تړلي. دا تهران دی، د ایران اسلامی جمهوریت غږ.
لوالم تا سړی نه سویلای چې اوس دوی ولې دلی دی یا دانسته کول دغه غواړي.
موږ په سرعت سره دا ویل چې موږ چې کوم یارګر روان کړل دی د خارجانو په مقابل کې، د شالګرانو په مقابل کې
خو پیګی چې موږ وزارت په څلورو برخو کې کار کوي.
هندارا
د تهران رادیو درنو اوردونکو سلامونه، وخت مو په خیر. زه طولاح ګرنایم او تاسو هم در خبرونه اورئ. افغانستان ته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر له سفر به خبر یاستئ. له پاکستان څخه د افغان کډوالو جبري ستنېدل، د پاکستان د طالبانو تحریک او ګڼ نور موضوعاتو له امله د افغان طالبانو پاکستان ترمنځ اوږدمهاله ناندرو وروسته دواړو هیوادونو ته د لوړ پوړو چارواکو تګ راتګ زیات شوی دی. روس له هغه چې د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزیر په مشرۍ یو پلاوی پاکستان تر رسمي سفر تر سره کړ. همدا پرون د پاکستان د لومړي وزیر مرستيال او د بهرنی چارو وزیر محمد اسحاق ډار په مشته یو رتبه پاکستانی پلاوی کابل ته سفر درلود. دغه سفر د دواړو هیوادونو ترمنځ د ډیپلوماټیکو اړیکو د ښه کولو، امنیتي اندېښنو د حل او اقتصادي همکاریو د پراخولو په موخه یو مهم ګام بلل کیږي. دغه سفر داسې مهال ترسره کیږي چې پاکستان په خپل کورنۍ کچه له سیاسي او اقتصادي ننګونو سره مخ دی او په سیمه ییزه کچه افغانستان له باثباته وضعیت سره د خپلو امنیتي او اقتصادي ګټو د خوندیتوب په لټه کې دی. دغه راز طالبان هم د نړیوالې ټولنې له فشارونو سره مخ دي او غواړي له ګاونډیو هیوادونو سره د اړیکو په جوړولو سره خپل اقتصادي او سیاسي انزوا کم کړي. پاکستان غواړي له افغانستان سره د سرحدي امنیت، ترهګرۍ ضد مبارزې او وسلوالو ډلو د فعالیتونو د مخنیوي په اړه خبرې وکړي. په ځانګړې توګه پاکستان له افغانستان غواړي چې د تحریک طالبان پاکستان پر وړاندې جدي ګامونه واخلي. دغه موضوع د دواړو هیوادونو ترمنځ د تاوتریخوالي ول مهمو لاملونو څخه ګڼل کیږي. دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزي اړیکې د اقتصادي همکاري لپاره لوی فرصت لري. د تورخم او سپین بولدک په څیر سرحدي لارې د دواړو خيزو سوداګرۍ لپاره حیاتی اهمیت لري. دغه سفر د ترانزیتي سوداګرۍ د اسانتیاو، د سرحدي لارو د خلاصون او د اقتصادي پروژو د پراختیا په اړه د خبرو اترو لپاره هم یو فرصت بلل شوی. په پاکستان کې د میلیونونو افغان کډوالو شتون د دواړو هیوادونو ترمنځ یو بل حساس موضوع ده. په وروستیو کلونو کې پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو او شړلو په اړه سخت سیاستونه غوره کړي چې د طالبانو لخوا وخت په وخت غندنه شوي. دغه سفر د سیمه ایز ثبات او د افغانستان د راتلونکي په اړه د دواړو هیوادونو د ګډو ګټو د خوندیتوب لپاره مهم دی. پاکستان غواړي د چین پاکستان اقتصادي دهلیز او نورو سیمه ایزو پروژو په چوکاټ کې له افغانستان سره همکاري وکړي. د کابل د سفر په ترڅ کې محمد اسحاق ډار د طالبانو رئیس الوزرا، د هغه اداري مرستيال، د دغه ډلې بهرنیو چارو وزیر او نورو لوړ رتبه طالبانو سره ولیدل. د لومړی ځل دی چې د پاکستان یو لوړ پوړی چارواکي د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په رسمي توګه کابل ته سفر کوي چې د دواړو خواوو د ډیپلوماتیک تعامل د زیاتېدو نښه ده. د لوړ پوړو چارواکو ترمنځ مخامخ کتنې کولی شي د دواړو هیوادونو ترمنځ د باور کچه لوړه کړي او د غلط فهمیو د مخنیوي لپاره لاره هواره کړي. د سوداګریزو او ترانزیتي اړیکو پیاوړتیا کولی شي د دواړو هیوادونو اقتصادي ودې ته وده ورکړي او د بیوزلۍ کمولو لپاره مرسته وکړي. که دواړو خواوې د ترهګرۍ پر وړاندې په ګډه کار وکړي، کولی شي چې د سرحدي امنیت په برخه کې هم مثبت بدلون راولي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ همکاري کولی شي منځني او جنوبي اسیا د هیوادونو ترمنځ د اقتصادي او سیاسي همکارۍ همغږۍ لپاره لاره هواره کړي. که څه هم دا سفر یو مثبت پرمختګ دی، خو د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په ښه کولو کې لا هم ډېرې ننګونې شتون لري. د متقابلو تورونو دوام، د سرحدي شخړو د حل نشتوالی او د کډوالو په اړه د پاکستان سخت سیاستونه کولای شي د دې سفر مثبتې پایلې کمزوري کړي. د دې سربېره طالبان حکومت د نړیوالو مشروعیت نشي کولای چې او همدارس په پاکستان کې دننه سیاسي بې ثباتي هم کولای شي د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو په وړاندې خنډونه رامنځته کړي. خو په ټوله کې پخوانیو حالاتو ته په کتو تر ډېره د دواړو هیوادونو خي او مثبت اړیکې جوړیدل او په ښه ډول د ساتلو باورونه ډیر کم دي. موږ هم د تهران رادیو اوسنۍ هنداره خبرونه هم دغه سفر ته ځانګړې کړې. خو مخکې تر دې چې بس ته ولاړ شو، یوه لنډه دمه لرو. دوستانو ته لیویم خرغ لاس مخ تر دې چې بس خبر شو، راځي چې د طالبانو د بهرنی چارو وزارت د ویان نظر واورو چې د پاکستان د بهرنی چارو د وزیر سفر په اړه جزئیات ورکړي.
کابل کې د افغانستان اسلامي امارت د بهرنی چارو وزیر مولوی عمر خان متقی او پاکستانی سیال شاغلی محمد احساق ډار او ورسره لوړپوړو پلاو ترمنځ ګډه ناسته تر سره سوه. په ناسته کې د بهرنیو چارو وزیرانو د دواړو هیوادونو ترمنځ د مهاجرینو سیاسي، اقتصادي، تجارتي، ترانزیټي سترو پروژو او یو شمیر نور موضوعاتو پر سر خبرې اترې وکړې. متقی صاحب زیاته کړې چې د افغانستان اسلامي امارت لیواله دی چې گاونډي هیواد پاکستان سره تجارت، ترانزیت او ګډو پروژو ته پراختیا ورکړي. همداراز متقی صاحب پاکستانی پلاوی ته هم یاد کړ چې په یادو برخو کې دي د ستونزو د هواری او تسهیلاتو درمنځ کولو په پار کوټلي ګامونه واخیستل سي. نوموړي دغه راز په پاکستان کې د افغان مهاجرینو پر وضعیت ته جبري اخراج خپل ژور اندېښنه او خوشنۍ څرګنده کړه. هغه په ټینګار سره له پاکستاني چارواکو وغوښتل چې هلته د میشتو او راتلونکو افغانانو د حقونو د ځای کېدو مخنیوی دی وکړي. ښاغلی ډار وویل د دې لپاره چې دوه اړخیز تجارت وده وکړي، پر زیات شمیر سوداګریزو توکو تعرفې کمې کړي او پر دې برسیره به د تجارتي اموالو د انتقال په برخو کې هم اغیزمن ګامونه پورته کړي. ښاغلی اسحاق ډار وویل چې له افغان مهاجرینو سره به ناوړه چلند نه کیږي او دوی به په دې برخه کې جدي ګامونه واخلي. نوموړي وویل د افغان مهاجرینو جایدادونه او سرمایه د هغوی ملکیت دی او اجناس هیڅوک نسی سارولی. هغه ژمنه وکړه چې پاکستانی امنیتي ارګانونه به په دې برخه کې د هر ډول خپل سری عمل مخه نیسي. د ناس په پای کې د یادو شوو موضوعاتو د تعقیب لپاره د ګډو کمیټو پر ټاکلو او د دواړو هیوادونو ترمنځ د مسایلو د اواري پر موثرو لارو چارو هوکړه وسوه.
د تهران رادیو درنور دن کو یو زلبیا هم خرغلاس افغانستان ته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر سفر ته مو هندار خبرونه زنګړی کړي. بس کی را سره له پاکستان څخه آزاد خبريال هغلی طاهر خان او له افغانستان څخه لیکوال او تحلیلګر هغلی باز محمد شینواله ملمنه دی. خپل دواړو ملمنو او تاسو ټولو ته خرغلاس وایم. ورزو لمړی هم هغلی طاهر خان سره طاهر خان سره ډیره مننه چې بس ترغلی په داس حالاتو کې چې د پاکستان د طالبانو تحریک موضوع د کډوالو د وستلو موضوع سرحدي او ګڼ نور موضوعات د دوړو هیوادونو ترمنځ د پراخو اختلافات لامل شوی دی. وروستي سفرونه په ځنګړي ډول د افغانستان ته د پاکستان د لوړتوب چارواکي سفر د تر کېدو لامل څنګه او ساسي په نظر تاثیرات به څه وي؟
ګوره مونږ به ذکر د افغان طالبانو ځنې خلکو سره بلی دل په کابل کې یا کبدل تراغدل داغي به اکثر یو ګیله و او هغه به دا و چې پاکستان د نورو هیوادونو په نسبت یوازې د امنیتي مسلو خبره کوي او نور ته پام او توجه نه کوي، یعنی اقتصادی او یا سیاسی او دغه دونه دا بل کال ته یو سوچ مو زما خیال پاکستان کې دغه سوچ پیدا شو او ممکن نه چې په دې بنیاد پیدا شوی وی چې نور هیوادونه امنیتی ستونزې لري، مشکلات لري، اندېښنې لري. روسیا دا مرکزی آسیا دا ازبکستان په ځانګړي توګه چې طالبانو سره ښه اړیکې دي او تګ راتګ هم ډېر زیات دی راغی مشته امنیتی د خپل خلکو پاړه د چینایانو بیا هم شته، سره له دې چې د چین او د ازبکستان یا د ایران دا غوی اندېښنې خوشته، خو هغه دومره بیا د پاکستان په شان خوندي. پاکستان کې خروزانه حمله دي او پاکستان به هر وخت دا خبره کوي چې د دېغه سرچینا او یا د دېغه مرکز سره افغانستان د طالبانو حکومت خونه مني. خو بهرحال نو او دغه سوچ تر ډېره حده پورې روستو بیا کوي شی او د امنیتی پاکستان چې بس امنیت ته زیات اهمیت ورکړو نور شان پر شاله ده. ما خارې بیا دلته سوچ پیدا شو چې نور هیوادونو خو طالبانو سره تعامل کې حتی چې امریکایانو پلاوی ملته راغی، نو ممکن دلته سوچ پیدا شي وي که موږ دغه رنګې دا اوسنۍ پالیسي روانه وي او بیا اقتصاد د منځه لاړ شي یا ضعیف شي یا کمزوري شي، چې ډېر زیات دلته تاجران سوداګر دا خبره کوي چې د افغانستان سره ډېر زیات تجارت هم کم شوی دی او بیا سیاسي هم بیا چې رابطه کمې شوې تک را تک نو د ما خرم دغه یو علت چې دی دا وي چې خپل امنیتي خبرې هم سره کوو او لیکن نور شان هم موږ واپس خپل کوشش کوو نارمل حالت ته راشي، ځکه پاکستان خو هیواد چې ټول ناولې سفارت طالبانو ته پاواله کوم دغه نه پسې د شپږو ګاونډي هیوادونو یو فورم جوړول کړی فعال رول ادا کړ، بیا لومبه غونډه دغه په اسلام آباد کې وکړه، نو بیا د اسلامي تنظیمونو هیوادونو کانفرنس په اسلام آباد کې جوړ شو افغانستان په موضوع باندې کله چې طالبان وخت ورسېدل، نو دغه شان ته نقصان رسېدل، ځکه پاکستان کې دا سوچ پیدا شو ممکن د افغانستان هغه بار بار وینا دي ته کول غم نه پاکستان دې ته مجبور کړ چې تعامل هم زیات کړي، تک راتګ هم زیات کړي او د خبرو د لارې دغه بله امنیتي موضوع هم دې سره وسیړي. هم دا د ما خلک لوی علت چې تک راتګ هم زیات شوی دی او دغه لوی علت دی.
ډیر جته مننه هغه لای طیر خان صاحب کورمودان چې ځواب مراکړ. شینوار صاحب لتا سه هم نړۍ مننه. تاسو دغه سفر څنګه ارزیابي کوئ سره د دې چې دوه هیوادونو ترمنځ د کډوالو تحریک طالبان سرحدي او ګڼ نور موضوعات شتون لري، یو ناڅاپه دغه رتبه چارواکو سفرونه څنګه ارزیابي کوئ او څه لامل شو چې دوه هیوادونه قانع شول چې یو تر بل سفرونه ترسره کړي؟
بلې، پاکستان کې د روسیو نامنیو او رامنځته شویو ګډوډیو پرته چې همیشه ګوت افغانستان ته نیول شوی او افغانستان تر دغه ادعاوې د بیرت کړی دي، بلکې برعکس د پاکستان حکومت یې مرزم کړی دی چې دوی د خپلو کمزوریو او د پتراتلو ګوت افغانستان ته نیسي. نو دغه ډول سفرونه کړی شي چې هغه سوی تفاهمات د نامنې په برخه کې چې په پاکستان کې د پاکستان حکومت د افغانستان نه لري باندې حل شي، او هغه ډاډ چې مثلا د کابل چې دوی ته پکار دی هغه په دغه سفرونو کې ورته مطلوب او حاصل شي. نو په ټوله کې ډیپلوماسي د ستونزو د هواري یو غوره وسیله ده، او کله شي چې د ډیپلوماسي لري د مهاجرینو اقتصاد نامنه او په ټوله کې د دواړو هیوادونو ترمنځ رامسته شوی ګیلې یا ستونزې او غوټي هوار شي او لمنځه لاړ شي، او بل اخره دواړه هیوادونه د دواړو هیوادونو ولسونه په ډېر ښه سمیمانه توګه د ګاونډیتوب په فضا کې سره اقتصاد ولري، سوداګري ولري او خغه ور دي تو بوکا
کور مودان هغلی باز محمد شینوار دوستان ورزو د خبرونه پری برخه کې یو لنډه د ملرو بیر ترا ګرځو. د تهران رادیو درنو اوردونکو، یو ځل بیا هم خره غلاس افغانستان ته د پاکستان د لومړي وزیر د مرستیال او بهرنی چارو د وزیر سفر ته مو هندار خبرونه ځانګړي کړي باسته دوام ورکو. تهران خان صاحب، پخوانی تجربه ته پکې تو باور ډیر کم دی چې د دوړو هیوادونو ترمنځ اړیکی خي جوړي او وساتل شي، خو دوړو لورو روسي لامیو د لیدو څخه چې هر کله کړي او مثبت ارزولې څومره اطمینان لري چې د دوړو هیوادونو به دازل اړیکی او تعلقات روغ وساتي؟
په یو سفر کې چې د دومره زیات باندې اعتمادي و، حتی چې پاکستان بیا په دسمبر کې ته مجبور شو چې یا دلته خلکو دفاع کړو دغه خپل موقف نه چې په پکتیکا کې په برمل باندې بمبار شو، هغه سره تعلقات بیا ډېر زیات خراب شول، او په دغه بمبار باندې خو افغانستان د طالبان حکومت ډېر سخت یو غبرګون هم وکړ، جوابي یو ردعمل غبرګون هم ښکاره کړ. پاکستان پاره باندې خپو چې دوی خو وسلوال پنه خکړه او غیدون فوجان پنه خکړه. نو البته مې سوچ وو چې دغه لار او دلته بیا ډېر خلکو انتقاد کړو او دغه پالیسی او تګلارې مخالفت کړو د زور د استعمال. نو دې شانو زما خیال دواړه هیوادونه دې ته مجبور کړ چې دغه د خبرو د پروسو او یو د پاکستان افغانستان یو کمیټه ده، د تماس کمیټه مشترک، دغه تیره غونډه اول لس میاشتې مخکې په اسلام آباد کې شوه، یعنی د جنوري په سلیریشتم کال کې 2023 کال کې هغه غونډه هم پیل شوه په کابل کې، او په هغې کې ټول د پولو سره تړلي شیان او دغه تګ راتګ د وسلوالو دا ټول شیان لکه امنیتي هغه غونډه هم وشوه، او لږ اطمینان دلته شته د هغې وایرس ډېر جزیات خو نه دي راغلي. نو دانشم ویل چې یو سفر به دا مسلې حل کړي، لیکن په دې کې خډیر شانو باندې د خبرې شوې د پرمختګ هم شوې دی، یو اعلان خو مشخص نه دی شوی، لیکن موږ د سیمه معلومات لرو چې کوم یو دراتلونکي تعامل لپاره یو لار نقشه هغه باندې خبره شوې ده، ممکن چې وخت اعلان هم وشي. تجارت خبره مخکې موږ وکړه، ترانزیت ټیک معاهده هغه وخت پوره شوی، 2020 کال کې هغه په نوې باندې خبرې شوې دي. پاکستان خو ته ویل چې موږ تیار یو چې سره هغه تمدید کو توسیع و تور کو. ترجیحي معاهده په تجارت کې هغه مخکې ما دا دوه شیان یاد نه کړو، هغه باندې پاکستان او افغانستان تقریبا رسیدلې دي او حتمی معاهده ته پاکستان وی چې موږ تیار یو چې هغه اعلان وکړ. نو افغانستان ته انتظار دی، اور خو امکانو چې دغه دواړو باندې اعلان نه شي وي، بلکې دا لار نقشې باندې هم خو اوس نیو خبر چې پرون پکې څه ولې دا کارونه شو. نو سفر خو مسره نه شیل کولې، لیکن دا ښه چې دا درې سفرونه په یو هفته کې وشو. د تجارت وزیر دلته راغی، دغه د ګډي کمیټې غونډه په کابل کې وشوه. بیا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر لاړه، نو مذاکراتو د علاق ممکن نه شي دغه بد اعتمادي او د ناباوري، ځکه پاکستان پلاوي تل ته ډېر زیات یو پروتوکول او هرکلی او بیا ملاقاتونه او دا شیانو شونه داسې ښکاري چې د یو ښه بنیاد دغه اقاس کې دي.
ډېر زیاته مننه هغلی طاهر خان صاحب، آزاد خبریال او شنونکي چې بس ته راغلی او زموږ پوښتنې مو ځواب کړي. شنوار صاحب، همدغه پوښتنه له تاسو نه کوم چې پخوانیو کې لسګونه ځله سلګونه ځلې خبرې شوې دي، جرګې شوې دي، اعلامیې خپرې شوې دي، ناستې شوې دي، سفرونه شوې دي، مګر بیا هم اړیکې ښې نه دي ساتل شوې، او عادي موضوعات یا په لویه کچه سیاسي موضوعات یا امنیتي موضوعات د لامل شوي دي چې اختلافات دوام وکړي. خو دغه ډول وروستیو کې چې کوم دوی سفرونه مثبت ارزول، ستاسو په نظر تاثیرات به څومره مثبت وي، او فکر کوئ چې دا ځل به اړیکو او تعلقات د دواړو هیوادونو روغ وساتل شي؟
په پاکستان کې وروستیو نامنیو او رامنځته شویو ګډوډیو ته په کتو باندې د دواړو لورو ترمنځ د لوړپوړو چارواکو او د لوړو دولتي مقاماتو سفرونه دغه ترنګلتیا راکمولی شي، او د دواړو هیوادونو ترمنځ د رامنځته شویو واټنونو په راکمېدو کې مرسته کولی شي. د بلګې په توګه باندې د دواړو هیوادونو بهرني سیاستونه همدغه ډول د دواړو هیوادونو ترمنځ ترانزیت او اقتصاد، او دغه راز په پاکستان کې افغان مهاجرین چې په درستیو کې پاکستان حکومت ته دوی نه سیاسي ګټه پورته کوي، یو پر کابل یو ډول د فشار، او یا په ټوله کې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ ادارې دارینه د څپند د ترلاسه کېدو په تمه باندې کومه بی حرمتي شروع کړې ده. ښایي په دغه کې دواړو لوریو د لوړ رتبه مقاماتو لیدنې، کتنې، سفرونه راغنده او مثبتې اغیزې ولري. نو موږ تاسو باید دغه سفرونو ته په خفال باندې وګورو، او ترمنځ مو دغه واټن چې دی د دې پر کمېدو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ ډیپلوماتیکو او روابطو او اړیکو او خبرو ته پر حل باندې باید لومړیتوب ورکړو.
هغه لای باز محمد شینواره، لیکوال او تحلیلګر، دا چې بس ترغلی اوس پوښتنې مو ځواب کړي. کور مو ودان. د تهران رادیو درنو اوریدونکو، اوسنۍ خبرونه مو هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. له خپلو دواړو میلمنو ستاسو له ملتیا نړۍ مننه کوم. تر بیا چې ستاسو په خدمت کې حاضرېږم، په پاک او سپېڅلي رب مسپارم. الله اکبر.
زلاندا سیرے د تهران د پښتو خبرونه ډیرو درنو او قدرمنو مینوالو، په دې شیبه کې زه جمیل بنگش له خپل محترم همکار
امان الله زمانی
سره د سادی شیرازی د درنخ په تړاو یو ځنګړي پروګرام سره تاسو په خدمت کې ویلای چې د استفادې وړمو وګرځي. پارس ټوډي ډاټا یا سلیش پی زمونږ انټرنیټي سایت درکتی و لنډ دمکو، بیا تاسو خدمت ته حاضر.
یادی کی مچھی په کوچنوالی کی مومن او زاهد وم. یو شپه د پلار تر څنګ ناستوم، او یو ډله کسان زموږ شاوخوا ته ویده وو. هغه شپه مو تر سهار په مناجات او ذکر کې تیر کړه. د مناجات پر مهال می خپل پلار ته وویل، لدی دومره کسانو څخه چې دلته ویده شوی دی یو هم سر پورته نه کړ چې د خدای لپاره دوه رکعت لمونځ او مناجات وکړي. داسې ویده شوي لکه ګواکې چې مړه شوي وي. پلار مې وویل، ګرانه، که ته هم د دوی په څیر ویده شوی وای، له دې غوره وه چې د دوی په اړه بدې خبرې وکړې او کله چې په خوب کې دي د غیبت په ګناه ځان ککړ کړې. انسان د نورو عیب ویني او خپل عیب نه ویني. کله غرور او ځان غوښتنې لاس واخلي، خپل ځان له نورو ډیر ګناهکار ویني. دا کیسه چې مو واورېده د اومې هجري پیړۍ د ستر شاعر د سعدي د ګلستان کتاب څخه یو ښکلی داستان و، او نن د غویي لومړۍ نیټه د دغه ګران قدره ایراني شاعر د درنښت ورځ ده. دوستانو، نن د غویي لومړۍ ورځ د ایران په رسمي کال هنداره کې د ایراني ستر شاعر د سعدي شیرازي د درنښت ورځ ده. هر کال په دې ورځ د سعدي د درنښت په مناسبت بیلابیل پروګرامونه جوړیږي او د علمي، ښوونیزو او تفریحي پروګرامونو په ترسره کولو سره هڅه کیږي چې د ایران خلک، په ځانګړې توګه ماشومان او ځوانان، د بوستان، ګلستان او د هغه د غزلیاتو په ګډون د سعدي له غوره آثارو سره لا هم آشنا شي. دا مهم مراسم د ایران د فارس ولایت په مرکز کې د سعدي شیراز په سیمه کې د سعدي په آرامځای کې ترسره کیږي. د سعدي د درنښت په نوم باندې د دې ورځې د نومولو دلیل دا دی چې سعدي شیرازي د ګلستان کتاب د لیکلو پیل په دې ورځ کې کړی دی. مګر دا ستر ایراني شاعر سعدي شیرازي څوک دی؟ په سعدي شیرازي باندې مشهور او د فارسي ژبې حکایت لیکونکی او شاعر ابو محمد مشرف الدین مصلح بن عبدالله شیرازي په 1508 هجری قمری، یعنی په 1210 میلادي کال کې زیږیدلی دی. سعدي په شیراز کې زیږیدلی و. هغه د عراق د بغداد په نظامي مدرسه کې زده کړې کړې او په شیخ اشراق باندې مشهور د نامتو ایرانی فیلسوف شهاب الدین سهروردی او د شپږمې هجري پیړۍ د تاریخ پو واعظ، مفسر او فقیه ابو الفرج بن الجوزی په څیر استادانو څخه یې زده کړې کړې دي. سعدي د سفر اهلو. هغه ډیرو هیوادونو ته سفر کړی او پوهه او تجربه یې ترلاسه کړې ده. هغه ډیر آثار هم لیکلي، خو تر ټولو مهم او مشهور آثار یې دوه مشهور کتابونه بوستان او ګلستان دي چې د فارسي ژبې او ادب شاهکارونه دي. ګلستان په نثر او بوستان په نظم او شعر کې لیکل شوی او دا کتابونه د اخلاقو، تربیت، سیاست او ټولنیزو مسلو په څیر موضوعات لري او تر اوسه د نړۍ په مختلفو ژبو ژباړل شوي او همدارنګه خپره شوي دي.
ایزنو، لکه څنګه مې چې وویل، سعدي د علومو د مقدماتو له زده کړې وروسته له شیراز څخه د عراق پلازمینې بغداد ته ولاړ. په بغداد کې د خپلو زده کړو له بشپړولو وروسته هغه په مختلفو سفرونو پیل وکړ چې په خپلو آثارو کې د دې سفرونو یادونه کړې ده. په دې کې چې سعدي کومو سیمو ته سفر کړی دی، د څېړونکو ترمنځ اختلاف موجود دی او د سعدي په حکایتونو باندې هم کوم باور نشي کېدی. داسې ښکاري چې ځنې دا سفرونه خیالي وي، ځکه چې ډېر یې سمبولیک او اخلاقي اساس لري، نه ریښتونی. خو د دې موضوعګانو سره سره هغه څه چې یقیني دي دا دی چې هغه عراق، سوریه او عربستان ته سفر کړی او ممکنه ده هندوستان، ترکستان، وړا آسیا، غزنی، آذربایجان، فلسطین، یمن او شمالي افریقا ته هم سفر کړی وي. هغه د شام په ښارونو کې چې نننی سوریا دا ویناوې کولې او زده کوونکي درلودل. نو سعدي یو نړۍ لیدونکی او ګرځنده شاعر و. غزا د درملو او توکو لا سوداګرو او مقدسو ځایونو لا زیارت کوونکو سره یو ځای کاوه. هغه د پادشاهانو کیسې اوریدلې او خپلې شپې ورځې ورسره تیرولې. د دوی په خ او بد خ پوهېده. د دوی ظلمونه او ستم یې پیژانده او له هغو څخه یې د عبرت درس اخیسته د سادی سفرونه نه واځي د تنو لټون د پوهې لټون او د مختلفو دودونو او کلتورونو پوهاوی وو، بلکې هر سفر یو مانوي تجربه هم ګڼل کیده. د شاعر لپاره د دې سفرونو نتیجې د مانوي او دنیاوي تجربو سربیره د روایتونو، کیسو او مشاهدو یو شتمنۍ وه چې د ژوند واقعیت وو. لکه څنګه چې د ګلستان هره کیسه په ژوند کې یو لوی درس او تجربه ده. د سادی مړینا اکثرا په شپږ سوه یو نویم هجري قمري کال کې ګڼي، او په هغه خانقاه کې چې اوس د هغه آرامځای دی او د هغه پخوانی استوګنځای و خاورو ته سپارل شوی دی. که وغواړو د سادی تر ټولو مشهور آثار معرفي کړو، نو لومړی باید د بوستان یا سادی نامې کتاب ته اشاره وکړو. بوستان د سادی لومړنی اثر دی چې تالیف یې په شپږ سوه پنځه پنځوسم هجري قمري کال کې بشپړ شو. دا کتاب د فارسی ادبیاتو یو لا شاهکارونو څخه بلل کیږي چې په پخوانیو نسخو کې سادی نامه نومیده، خو وروسته په بوستان بدل شو. سادی د خپلو سفرونو په بهیر کې بوستان تالیف کړ او کور ته له رستنېدو وروسته یې له خپلو ملګرو سره شریک کړی دی. بوستان په شعر لیکل شوی دی او شاوخوا څلور زره بیتونه لري، که څه هم دا کتاب د خپل شاعرانه بڼې او چوکاټ له مخې حماسي دی، خو محتوا یې د اخلاقو، تربیت، سیاست او ټولنیزو مسئلو په اړه په لسو فصلونو ویشل شوی ده چې عدل، احسان، مینا، توازو، رضا، قناعت، تربیت، شکر، توبه او مناجات شامل دی.
دوستانو، د سادی شیرازی یو بل شاهکار د ګلستان کتاب لیکل دی. ګلستان د فارسی ادبیاتو یو له خورا اغیزمنو نثري کتابونو څخه دی چې سادی په شپږ سوه شپږ پنځوس هجري قمري کال کې د بوستان له لیکلو یو کال وروسته ولیکه. ګلستان په مسجن نثر کې لیکل شوی او اته فصلونه لري چې سرلیکونه یې دي: د پاچاهانو د ژوند لیک، د درویشانو د اخلاقو، د قناعت د فضیلت، د چوپتیا د ګټو، د مینې او ځوانۍ، د کمزورتیا او زوړوالي، د روزنې د اغیزو او د وینا د آدابو په تړاو دی. په دې کتاب کې سادی د هغه وخت خلکو د ژوند کلتوري او ټولنیز شرایط انځور کړی دي. همدارنګه په دې کتاب کې ډېرې لنډې او اوږدې کیسې هم راغلي دي. د ګلستان د لیکلو شکل په ساده ام فهمه ژبه دی او په کې له پیچلو او سختو کلمو څخه ډډه شوې. له همدې امله ډېرې برخې د پوهېدو لپاره اسانه دي. د سادی د نورو آثارو په منځ کې د سادی غزلونه دي چې ډېری یې عاشقانه دي او ځینې یې عرفاني او لارښوونې دي، او همدارنګه د هغه د قصیدو ټولګه هم ده. همدارنګه نصیحت الملک د سادی د یوې بلې سرلیک دی چې د نصیحت او اخلاقو په موضوع لیکل شوی دی. شیخ سادی په خپلې رسالې نصیحت الملوک کې واکمنانو ته په لنډه او انتخابي ډول خپلې مشورې بیان کړې دي، او په پای کې هیله څرګنده کړې چې که هر یو یې د سادی څو مشورې په اخلاص او عقیدت سره پلي کړي، د خدای په فضل د دوی سلطنت او دین به خوندي وي. د سادی د آثارو او تالیفاتو په منځ کې هغه څه چې خورا مشهور دي، د هغې سادګي او ممتنی والی دی. دا ځانګړتیا دا ده چې د سادی شعرونه او لیکنې په لومړي نظر کې اسانه او ساده ښکاري او ستونزمن یا ناکافي کلمې نه لري، او هر څوک د خپلو زده کړو په کچه پرې پوهیږي، او د پیړیو په اوږدو کې ټولو لوستونکو په اسانۍ سره له دې آثارو سره اړیکه ټینګه کړې ده. خو د سادی آثارو که له بل اړخه وګورو ممتنی دي، او د ممتنه کلمه دلته یعنی سخت او د لاسرسي نه وړ. کله چې ویل کیږي د ساده شعر آسان او ممتنی دی، یعنی په لومړی نظر کې هر څوک کولای شي د هغه آثار په آسانۍ سره درک کړي، مګر کله چې غواړي د هغه په څیر خبرې وکړي پوهیږي چې دا یو ستونزمن او سخت کار او یو نه ترلاسه کیدونکی هدف دی.
ایزانو د سادی په آثارو کې د اعجاز هنر هم ډیر لیدل کیږي. اعجاز یعنی خلاصه ویل او لا اضافي کلمو څخه د شعر پاکول دي، د غیر ضروري ټکیو څخه ډډه کول چې نه یوازې د شعر په ټولیز جوړښت کې ځانګړی رول لوبوي بلکې د ټکیو ښکلا هم کموي. اعجاز یعنی مختصر ویل، کوم چې د سادی په شعر او کلمو کې ځانګړی رول لوبوي. لایوه خوا دا اعجاز چې په نهایت کې ښکلا ده، د تخیل او شعر په برخه کې د نازکو مبالغو لامل کیږي او د شعر ژبې ته ژوروالی او اصالت ورکوي. دا مناسبه ده چې پوه شو د سادی آثار د لومړنیو فارسی ادبی آثارو څخه و چې په اروپا کې ژباړل شوی وو. په حقیقت کې هغه لومړنی ایرانی شاعر دی چې آثار یې په 1400 کال کې د اندرا دو ریا لخوا په اروپایي ژبه یعنی فرانسوي ژبه وژباړل شول، او لاتسو کلونو وروسته دغه آثار په انګلیسي او جرمني ژبو هم وژباړل شول. دغه آثار ژباړې یو نړیوال ادبیاتو باندې خورا لوی اغیز درلود، داسې چې لوی فرانسوي لیکوال اندرا ژیدا چې لا سادی څخه اغیزمن شي او خپل کتاب مایدهای زمینی د خوده په نوم سره پیل کړی دی، او فرانسوي ژپو تاریخ پو او لیکوال ارنست رنن د سادی پاړه وایي چې سادی زموږ یو لا لیکوالانو دی. داغه ځانګړتیاوې په ختیځو لیکوالانو کې لګې موندل کیږي او داغه څه دي چې هغه موږ ته دومره ګران کوي. نور لویدیز لیکوالان چې د سادی لا آثار څخه ګټه پورته کړې ده عبارت دي لا فرانسوي ویکتر هوګو، جرمني روکرت او گوئتا، او امریکایی امرسن.
دوستانو د سادی شیرازی چې د فارسی ژبې نامتو شاعر دی د درنخت ځانګړي پروګرام وخت هم په همدې ځای پای ته رسیږي. نو موږ هم له تاسو څخه اجازه غواړو.
د خدای په امان. Thank you.
۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶